Radio.
درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په نننې یو خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې په دې هله يم چې ورځ مو په خیر او خوشحالي پیل کړی وي. د دې نیم ساعت خبري مجلې پایل لا خبرونه کو دا هند بهرنوی چارو وزیر جی شنکر او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خپلو کې په دواړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د افغانستان بانک پرون ویل چې د نقدو معاملو د اسانتیا او اقتصادي دوران څخه د زړو پیسو د ایستلو په هدف 340 میلیون نزیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زون کې سوځولې دي او ټاکل شوی چې د روسیا او اوکراین ترمنځ له دریو کلونو وروسته د سولې لمړنۍ مستقیمه خبري نن په استانبول کې وشي. خو دواړو خواوو د لوړې کچې پلاوی نه دی ورستولې او په ټیټه کچه دا خبرې کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هند بهرنوی چارو وزیر جی شنکر او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د دواړو خواوو ترمنځ د همکاري او د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. جی شنکر د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې نن ماښام امیر خان متقی سره خې ټلیفوني خبرې درلودي. هغه زیاته کړه چې د هند او افغانستان ترمنځ د بی باورۍ درامنځته کول لپاره دا ناسمو او بیا ساسه راپورون لاري د ورستوي هڅو په وړاندې د متقی قاطی درستي هر کله ویلې. دا هند بهرنوی چار وزیر همدار از ویلی په دې ټلیفوني مکالمه کې د افغان ولس سره د هند دودیزي دوستي او د افغانستان د پرمختیايي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړ. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنوی چار وزارت ویلی دواړو خواوو او د دوړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، تجارت او د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې پر لوړولو خپلو کې خبرې وکړي. لا دې وړاندې د روان مریض میاشتې په جریان کې د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران د څنګ عمومي رئیس او ځانګړي استازي آنن پرکاش کابل ته په سفر کې لامیر خان متقی سره لیدلی او خبرې ورسره کړې وي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وبخي د هند د بهرنیو چارو وزیر لامیر خان متقی سره دغه ټلیفوني خبرې څورې وروسته لاغه کوي چې هند په پاکستان کې پر ځینو اهدافو بریدونه وکړل. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او خزې چې ډېری امیدوار دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیال ویل دي وازې د تیرې میاشتې په ترڅ کې هر ورځ تر 3500 پورې کسان له تورخمه وختي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بانک پرون ویل د نقدو معاملو د اسانتیا او اقتصادي دوران څخه د زړو نوټونو د ایستلو په هدف 340 میلیون نزیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زون کې سوځولي. په خبر کې ویل شوی چې دا سوځول شوی نوټونه د لسو، شلو، پنځوسو، سلو، پنځسو او زرو افغانیو مختلف ارزښتونه لرل. دغه پیسې د دوی په وینا تر دقیق شمیرنې وروسته او د دند لپاره ګمارل شوې د بانک استازو تر څارنې لاندې استول شوې دي او سوځول شوې دي. ټاکل شوې ده چې د روسیا او اوکراین ترمنځ له دریو کلونو وروسته د سولې لمړنۍ مستقیمه خبرې د مې په 14 استانبول کې وشي. خو دواړو خواوو لوړې کچې پلاوی نه دي لیکلي چې دا کار د دویمې نړیوالې جګړې رئیس په اروپا کې د اوږدې شخړې د پای ته رسولو د هیلو کچا راټیټه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي هیواد د روسیې د پلاوی د کچې مطابق یو پلاوی لیږي. دا وروسته لاغه و چې د روسیې ولسمشر پوتین په ترکیه کې له سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په ترکیه کې له خپل سوري سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي خاغلی روبیو له اسرائیل سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پای ته رسولو، د هغه امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې سوریه کې وژل شوي یا ورک دي هڅو او همدارس د سوریه د ټولو کیمیا وسلو د لمنځوړلو د شمنو هرکله کړی دی. دا و خبر. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. دا ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او ښځې چې ډېری په دغه ښځو کې میندواري دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي، خو په افغانستان کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د څلور خبریالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او سملاسي د دوی د خوشی کېدو وختونه کړې ده. جرمني ته د یو شمېر افغان کډوالو له هغه ستونزو مهم خبره و چې وایي د بیکوري له جدي ستونزې سره مخ دي. که وخت و د افغانستان او سیمې په تړاو به ځینې نور رپورټونه ولرو. په نړیوالو او سیمایزو مسلو کې به په ترکیه کې د اوکراین او روسیې د هیئتونو ترمنځ د نن خبرو ته کتنه وکړو او همدارنګه په دې برخه کې وروستۍ ډیپلوماټیکي هڅې به درسره شریک کړو. له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او ښځې چې ډېری یې مندواري مندې دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیال وایي یوازې د تیر میاشتې په ترڅ کې هر ورځ 3500 پورې کسان له تورخه موختي چې دوی ټول بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې تازه له پاکستان نه خپل هیواد ته ستنې شوې دي وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
دا سه محل په داسې پښتنه مکه امیدوارو خزو ته خو ډیر سخته ده د ګرمۍ کې څنګه وکړو.
هغه افغان کډواله چې کابو درې ونې مخکې له پاکستان خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې ده، دا چې نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې دا تو میاشتو امیدوار ده خو هیڅ ډول روغتي خدمات ته لاسرسی نه لري.
وزل ته په خیمو کې یو نه کلینکس ته دی چې نه کومه شفاخانه سته او نه موثره سیږي چې ډاکټر ته لاړ شم. د خوړو لپاره هم څه نسته، کار نسته، ډېر سختۍ مندې دلته شپې ورځې سبا کوو.
بل امیدواره ښځه چې دا بیا تازه شاوخوا یوه اونۍ مخکې په تورخم خپل هیواد ته اوښتې او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خورې امیندواره یم او بې سرپناه م یو. خیمو ژوند مو د کومک ته خو حاجت لرو، سپینګیر خو سر مې ده، د کار څوک نشته، د روزګار څوک نشته، اوس مالک یو مالی لګي او کریا کور به ونیسو. د امیندوارۍ د مرستیاګانو دغه لپاره چې دا سرپناه م لږ پکې دغه چې کریا کور وس نه لرو نو څه وکړو.
د ښځې داسې مهال د امکاناتو او وړینو خدماتو له نشتوالي شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA تازه ویلي هره ورځ سلګونه ماشومان او امیندوارې ښځې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په یوه ویډیو کې چې دغه ادارې د مې په 15مه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، د UNFPA اجرایوي مرستیال اندریو سابرتون وایي هغه ښځې او ماشومان چې بیرته افغانستان ته ستنه شوي ستړي او ویریدلي دي او هر څه ورنه پاتې دي. ښاغلي سابرتون د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د زیږون بیړنۍ کلینیک څخه د لیدنې پر مهال په عمري کم کې زیاته کړې.
Since the start of this emergency we've already
له هغه وخت چې دا بیړنۍ وضعیت پیل شوې موږ له سلو څخه ډیرو ښځو سره مرسته کړې چې خپل ماشومان په خوندي ډول په دې کلینیک کې وزیږوي. خو بېرته راستنېدونکي کسان ورځ بلې ته ډېری، یوازې په تېره میاشت کې هره ورځ تر 3500 پورې کسان د تورخم له لارې اوښت او دا لړۍ لا روانه ده. موږ اټکل کوو چې په راتلونکو میاشتو کې به تر 1.5 میلیونه پورې کسان دلته راورسیږي.
نوموړی دا هم وایي موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا ماشومان، میندې او نوې زیږیدلي ماشومان هغه درملنه ترلاسه کړي چې ورته سخته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې اندریو سابرتون افغانستان ته له سفر وروسته د مې په 14مه یوې خبري غونډه کې ویلي وه د امریکا لخوا د بودیجې د ځنډ له امله افغانانو ته د 1.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پروګرامونه درېدلي دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د دغو پروګرامونو درېدنه به شاوخوا 6.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي. د یادونه د افغانستان له لوړاندې له نازک اقتصادي وضعیت سره مخ دی او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو پراخستنیدنه په دغه هیواد کې بشري ناورین او د خلکو اړتیاوې نورې هم زیاتوي.
زموږ دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامدار جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. ډبلیو ایچ او په خپل یو تازه رپورټ کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سره له دې چې ډېری افغانان له دې کبله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې ډېری روختونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. له بلې خوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې له فزیکي اړخه هم معلول شوي وای روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند تریخ کړی او له خپګانه کړیږي. نور حال به د فیروزي عزیزي په رپورټ کې واورو.
جګړه خو اغیزه په ټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دی.
د پینځو ماشومانو پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شپږ تر سکلان فرید و، دا چې دواړه پخو باندې مالول دی وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکی توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلای دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ او شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیايي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغ کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړي چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پخو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزق چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی ده، بالکل سمات بالکل ذهن د کیسو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل او خنده هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی ده کوم ذهن کې چې اس پرشي لګیدلی دي
د کابل خار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت له امله د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دی چې سخت وي ځکه کور کې درته بچي او ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14مه یې خپور کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفګان، سترس او اضطراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. ډبلیو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وبپاڼه یې خپور کړی اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربیره لا هم د دغه هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره د سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نوومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلې چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړي.
نه پیژنو بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو هارد استرس دی یو شدید استرس دی چې درملنه ته اړتیا لري یو تداوی ته اړتیا لري. مانه کورنۍ کولی سي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کله له حادثې څخه خلک دوریږي د هغه مسخرې څخه او هم د
په افغانستان کې په پارل پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاری او اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بېلابېلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
زموږه ګل ازادۍ رادیو ناوړی د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا د څلور خبريالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او د دوی د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبريال چې په چلاوتنۍ کې لوی افغان رسنۍ سره کار کوي د بشري حقوقو په برخه کې د سولېس کار لامل نیولې او باید زر تر زره او بې قید او شرط یې خوشي کړي. یو شمیر خبري اعلان هم د خپلو هم مسلکانو نیول، بند کېدل او شکنجه کول د اندېښنې وړ او پر کاري اخیستناک بولي او وایي چې دا فشارونه له هیواده د خبري اعلانو د تېښتې سبب کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د افغان خبريالانو د نیولو، بندي کولو او ربلورني په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان اي جي اس او وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول سویو خبريالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او آن دوی شکنجه کړی دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغه څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تیرې وونه کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنجشنبه په ورځ د می په 15مه ازادي راډیو ته وویل
نشانګرم او سانسور شدید و استبداد رسانه ایست. ما از حاکم های فعلی جدا تقاضا می
کنیم رسانه و د استبداد او د شدید سانسور سرګندونه ده. موږ له اوسنیو حاکمانو جدا غوښتنه کوو چې د اطلاعاتو آزاده فضا پرانیستې پرېږدي او له دې ډېر دې پر خبریالانو او رسنیو محدودیتونه نه لګوي. دا طبیعتا د دې لامل کیږي چې ټولنه تیارو ته ټېلو وهل شي او له دې زیات دې د رسنیو فضا نه تنګوي.
له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د غشن د چهارشنبه په ورځ د می په 14مه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبريالانو د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبريال، لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبريالان سید منیر هدف، اسد الله تیموري او نصرت الله ابراهيمي په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي دي. د سازمان زیاته کړې چې په غزنی ولایت کې د خبريال سلیمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول سوي خبريالانو له کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نسو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبريالانو د خوشي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبريالانو فزیکي او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خبرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې د اوسنیو واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبريالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغیزې پرې باسي نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د یوې افغان رسنۍ خبریال د بشري حقونو د سوله ییز کار له امله نیول سوی او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قید و شرط پرته خوشي سي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه ښاغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکنیو معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې لمخې حمید فرهادي د 2024 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر 2 کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبریالان دا ډول نیونې د خبریالانو او رسنیو پر کار بے اخیز نه غنی او د اندښنې وړ بولی. د دې ډلې په کابل کې خبریال شکیب د ورستیو نیولو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
په توجه به شرایط فعلی فشار بر خبرنگاران نه تنها
اوسنۍ شرایط او پر خبریالانو فشار ته پکتو نه یوازې د معلوماتو رسول او مسلک ته زیان رسیږي، بلکې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي مخه هم نیسي.
خو ځینې خبریالان بیا وایي چې دې وضعیت اکثره خبریالان له هیواده تېښتي ته اړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه:
اما پایل رئیس ګڼ شمېر افغان خبریالان د حاکمې ډلې لخوا ونیول شول، وځورول شول، حتی په بندیخانو کې واچول شول، چې دغه لامل د دې باعث شو چې اکثریت هغه خبریالان چې هلته فعالیتونه ترسره کول ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. زه خپله هم چې د 2 کالو څخه ډېره موده کې په پاکستان کې یم، نو واقعا چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي و چې د دې خبریالانو سربېره لاس نور خبریالان یادرسنه نوی کارکونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تیروي، چې له دې ډلې شپږ یې له 2 میاشتو تر 3 کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی وس هم څو سیمایزي مسلې راخلو چې په هغه کې د سوریې د چارواکو او همدارنګه د امریکایي چارواکو ترمنځ ورستۍ خبرې اترې دي او همدارنګه یو بل ریپورت شي د اوکراین او روسیه د شخړو د پایته رسیدو دی. راځي لومړی سوریه ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې ل خپل سوری سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي خغلی روبیو له اسرائیل سره د سولې لپاره د سوریه د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پایته رسولو د هغه امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې سوریه کې وشل شو وی یا ورک دی هڅو او همدارس د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو د ژمنو هر کله کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همدارس ټینګار کړی چې باید د سوریې د ټولو وګړو بشري حقونه پرته لدی چې د هغوی قوم یا مذهب سره تړاو ولري رعایت شي. د سوریې رسمي خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د سوریې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د واشنگټن لخوا د دمشق پر ضد د بندیزونو د لری کولو، د دوار خيزو اړیکو د خوالي او د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګیدو پر لارو چارو هم خبري کړې دي. خغلی شیبانی د لیدنه غټوره او رغون کې بللی. د پنځشنبه په ورځ د لیدنه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان په قربتو بشو. ترکیه د نوي سوری حکومت لا اسلیم لا تړو څخه ګڼل کیږي. دا سوریایی او امریکایی مشرانو ترمنځ ورستۍ لیدنې د سوریې او د امریکا ترمنځ له یو بل سره د مستقیم تعامل لپاره مهمه ګڼل شوې چې د سوریې د کورنۍ جګړې د دغه هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د پراخو اندېښنو او د واشنگټن د سختو اقتصادي بندیزونو لامل له سباندې ویلې سزراهیسي ترنګلې پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې پر دمشق لګول شوی بندیزونه بل لري کړی. هغه ورځ وروسته په سعودي عربستان کې د سوریې له موقتی ولسمشر مشر احمد الشرا سره وکتل او خبري ورسره وکړي. اخواته ټاکل شوې ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ له 3 کلونو وروسته د سولې لومړنۍ مستقیمه خبري نن په استانبول کې وشي. خو دواړو خواوو لوړپوړي پلاوی دغه خبرو ته نه دی لیږلی او دی د دویم نړیوال جګړې را وروسته په اروپا کې د دې اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره هیلي راکمې کړې دي. کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې په دغه مستقیمو خبرو کې د زیلنسکی سره لیدنې ډډه وکړه، د اوکراین ولسمشر زیلنسکی ویل هیواد یې د روسی پلاوی د کچې مطابق یو پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون لپاره استی. زیلنسکی د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون وکتل او په انقره کې خبریالانو ته وویل بدبختانه روسان دغه خبرو ته جدي نه دي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پلاوی مشیبه د دفاع وزیر رستم عمروف کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم ویلي د روسیې د ټیټي کچ چارواکو په لیږلو سره دا څرګنده شوه چې د مهم پرمختګ تمه نشي کېدی، خو زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې تر بریده حاضر دی خبرو ته دوام ورکړي. اوس هم بیرته افغانستان ته ستنیږو. راځي چې مخکې لدې چې زما د دری برخې همکار راشي د سنا کاکړ هغه ریپورت ته پام وکړو چې په جرمني کې د یو شمیر افغان کډوالو پر هغه ستونزو باندې راڅرخي چې دغلته د بیکوري او همدارنګا د کورونو د کموالي او نشټوالي له ستونزې سره مخ دي.
بیکوري په ډیری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یو جدي ستونزه ده، خو په جرمني کې بیا ترې ډیر کړيږي. د دغه هیواد د هامبورګ خارستوګن د 500 ماشومانو پلار حامد عزیز وای خپل دوه کاله مخکې جرمني ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسیدلې چې اوس ورنبیلا په کم کې اوسېږي. حامد وای په کور پسې سرګردانه دی خو نه شي موندلې.
ما حامد د دو سال میشه در هامبورګ زندگی میکنم با یک هموطن خود.
زه دوه کاله کېږي چې په هامبورګ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلې هغوی په کم کې اوسېږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا ده چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرین درې زمينه کومک همکاري کړي.
رویا بیا درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپل 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوې او په خبره یې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډمهاله کور کې اوسېږي. رویا ازادي راډیو ته وویل
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار.
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسب قیمتونو دي ډېر په مشکل پیدا کیږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډېر لوړ کمیشن باندې لږ پګزور نیولې تر 8000 پورې. موږ درې کله کې چې هایم کې یو نورو کورونه سره ګډ پخلنځای لرو، ډېر شوروي تجار شرایط د هر ورځې په تیر دو سختيږي.
هر روز شرایط زندگی سخت‌تر میشه.
د درې ماشومانو مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاو خوادری کاله کیږي او هایب کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنۍ ته ډیره سخته ده. نو موري وای زکه خواړه شوی چې د کورونا خپنوم د بایرنی اله د کوچنی خر په یو کلی کې واړوي.
سونو د ډیپریشن او افسردګۍ شدید قرار مده کې د قلم او امنیت
په ګډو کورونه کې رواني او روحي خوندیتوب نه لري. د کور نارینه یا کور ستیا به هرځي خزه چې په خلنځي ته ځینې شکایت چې خپل ماشومان ځان سره خکتا منزل ته بوزي او راولي، ځکه هم خطرناک او هم ناممکنه ده.
هم خطرناک هم کار غیر ممکنه.
د جرمني په کولن خار کې میشت متیولا روفي چې په دغه هیواد لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمني کې یو جدي ستونزه ده، خو نوموړی وای د جرمني حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
خو دغه د اوکراین اوس په خپله مهاجر د سوریه مهاجر د افغانستان مهاجر ډېر مهاجر راغلي دي، او به خصوصا د زیر سن هغوی ته غواړي چې جلا جلا کوټې ورکړي، جلا جلا ځایونه ورکړي. نو د کورونو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده. اوس د المان دولت هم په دې غور کوي، غواړي چې ځینې ښارګوټي او دا جوړ کړي تر هغه ځایه پورې چې خبرې.
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د جرمني ولتم زونټاک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15500 لګواښونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي، خو لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان بشپړو نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. داسې مهال چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 28 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانان نو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دی شوی. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 422 ته